په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره وکتل. سیمې ته د خلیل زاد د سفر او د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي نه تعقیبوي، د دواړو هیوادونو د چارو له یو تحلیلګر سره مرکه کړي.
زه فکر نه کوم چې د افغانستان او هند په اړه چې پاکستان پالیسي د اشخاص یا دغه ډول مشران جوړوي، کوم څوک چې دغه پالیسي جوړوي هغه ډېر قوي قدرت په پاکستان کې.
د جګړو او نامنې په ترڅ کې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه ویل کې شاوخوا 15,000 کورنۍ لا خپلو اصلي مینو بې ځای شوې دي.
ټول خلک د همدې وجه نه بې ځای شوې دي چې کورونه نه سنگرونه جوړ شوې دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به وویل چې د ایران د ولسمشری کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په خپل لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د غراز د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکوشو او ځانو د لټه خبرونه. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صالح محمد صالح دا خبرونه چمتو کړي.
د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان دې د سولې او اوربند لپاره لراغلي فرصت څخه استفاده وکړي. د غور والی وایي چې په شهرک ولسوالۍ کې د ملي اردو نه سرتیري او تر 1300 زیات طالبان وژل شوي. عراق پوځ وایي د هغې هوایي اډې پر فضا 2 بی پیلوټ الوتکې ویشتل شوي چې امریکایي ځواکونه پکې دیره دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبان باید د سولې او اوربند لپاره تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. محمد حنیف اتمر نن په هرات کې یو خبری کانفرنس ته وویل ګڼ هیوادونه په افغانستان کې پر لویو پروژو پانګونې او بیا رغونې ته لیواله دي، خو ناامني خپل لویه ستونزه ګڼي.
در حال حاضر فرصت تاریخی را بر آتش بست.
طالبان دی د سولې اوربند او د خبرو لارې د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره د تاریخی فرصت له لاس نه ورکوي. طالبان باید افغانستان له سولې او امنیت محروم نکړي. دوی د افغانستان له مهمو ملي پروژو نه به برخې کوي. د غټول هیوادونو له موږ سره د خبرو پر محل خپل تر ټولو غټه ستونزه د امنیت موضوع ګڼي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په هرات کې لخپل ترکمنستاني سیال رشید میردوف سره د هرات تورغونډۍ د ریل پټلۍ پروژې د چارو د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. دغه پټلۍ چې 124 کیلومتره ده د هرات له کشکې کوهنه، کشکې رباط سنګي، ګلدران، انجیل او ګذرې ولسوالیو تیریږي. د هرات تر هوایي ډګره دوام کوي. په افغانستان کې د دې پټلۍ د سروې او ډیزاین چارې 15 کاله مخکې پیل شوې وې. د غور والی وی په شهرک ولسوالۍ کې د ملي اردو نه سرتیري او تر 1300 ډیر وسلول طالبان وژل سوي دي. عبدالظاهر فیضزاده وی وسلول طالبانو پر شهرک ولسوالۍ ډلیز برید کړی و چې ونتونیدل دغه ولسوالۍ ونیسي.
طالب په تمامه تلاشه کې داشت
طالبان له ټولو هڅو سره ونتوانېدل چې شهرک ولسوالۍ ونیسي. دا زموږ د امنیتي ځواکونو لوړ مورال او ښه وړتیا ښیي. لومړني معلومات ښیي چې د طالبانو له 1300 تر 1200 پورې کسان وژل شوي چې و مړی د جګړې په میدان کې هم پاتې شوي وو.
ولی وی پر شهرک ولسوالۍ تر موټر بم چاودنې وروسته د ملي اردو شپږ نور سرتیري لا درک دي. د شغلی فیضزاده په خبره موټر بم حمله د امنیه قومندانۍ د دویم سمت د پخوانی امیر حیات الله عادل د پوځي موټر په واسطه سوې ده. حیات الله عادل تر موږ مخکې له طالبانو سره یو ځای سوی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ موټر بم حمله مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ وایان عادل شاه عادل وایي په پیښه کې چې نن ماپښین سوی د لومړنیو معلوماتو له مخې 2 پوځیان وژل سوي او د ملکیانو په ګډون تر 30 زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د بلخ ولسوال محمد یونس تانکزی رسنیو ته ویلي چې په لسګونو کسان تر نړېدلې ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. محلي سرچینو ویلي چې د بلخ ولسوالۍ امنیه قومندان ضیاءالحق طوفان هم ټپي سوی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی او د لسګونو دولتي کارکوونکو د وژلو ادعا کړې ده. د بدغیس والی وی پاپ کمری ولسوالی کې طالبان سره په جګړه کې د ملی اردو یو محلي قماندان لخپلو دوه ملګرو سره وجل سوی دی. حسام الدین شمس ازادي رادیو تو ویل پیشه تیرش پس سوی ده.
دشمنان مردم افغانستان و گروه طالبان یک
د افغانستان د خلکو دښمنانو او د طالبانو ډلې یو پراخه ډلیزه حمله وکړه. له بعد مرکز موږ یو محلي قماندان بسم الله خان دایزنګي هلته په یو پوځي اډه کې شهید شوی.
د بدغیس والی وی په پیشه کې وسلولو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو د یې شمیر په ډاګه نه کړ. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړي محمد نادر سیدی ویلي چې د قیصر امنیه قمندان سیف الرحمن دهزاد له 1300 پوځیانو سره تیره شپه له وسلولو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د پکتیا والی وای نن پر یو سره چا ډول موټر په چودنې کې څلور ملکیان وجل سوي دي. محمد علیم فدایی رسنوی تو ویل چې د مرکز ګردیز په ابراهیم خیل سیمه کې وجل سوي کسان دیوی کورنۍ غړي دي.
کلی ته واده ته روان ول دي، بے رحمه تورستانو په ماین برابر سوي دي چې په نتیجه کې دوه خزي، یو 12 کلن ماشوم او یو ډرایور شهیدان شوي دي.
ولی ویلی چې د پیښې عاملان به مجازات وي، د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخو د ننګرهار امنیه قمندانۍ وایي د یوې ښځې او د هغې د دوو لوڼو د وژل کېدو په تړاو دوه کسان نیول سوي دي. دغه درې ښځې تېره شپه په مرکز جلال آباد کې په مرموزه ډول وژل سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان فرید خان نن رسنوی ته وویل
په دغه قضیه کې موږ هم دوه تنه نیولي دي چې یو پکې زنانه ده او یو بل سره هم ورسره نیول شوی چې یو تښتېدلی دی. زموږ د ننګرهار امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په دې باندې هڅې شروع کړي تر څو دا کس ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري.
د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. چارواکو د پیښې علت کورنۍ ستونزه بللې ده. د عراق پوځ وایي د هغې هوایي اډې پر فضا دوې بې پیلوټه الوتکې ویشتل سوي چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. یوه میاشت مخکې هم پر دغه پوځي اډه په وسلو سنبالې بې پیلوټه الوتکې حمله کړې وه. د عراق پوځ په ویلامه کې وویل د سیرام په نوم د امریکا د پوځ دفاعي سیستم تېره شپه پر ځایي وخت 12:30 بجې د عین الاسد پوځي اډې پر فضا د دغو بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو لپاره فعال سو. د مې میاشتې پرتمه هم دغه هوایي اډه د یوې بې پیلوټه څارونکې الوتکې لخوا ویشتل سوې وه چې ځاني زیانې نو اړولی. د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي عربستان په جنوب کې پر خمیس مشید پوځي اډې د بی پیلوټ الوتکې په واسطه حمله کړې ده. دا خبره د حوثي یاغیانو یو ویان نن په ټویټر کې کړې ده او ادعا یې کړې چې حمله بریالۍ وه. خو د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف وایي د دې الوتکې مخه نیولې او ویشتلې ده. تر دې څو ساعته مخکې د یمن چارواکو ویلي و چې د دولت تر ولکې لاندې مارب ښار کې د حوثي یاغیانو لخوا په ویشتل سوي بالستیک توغندي لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. توغندي د مارب ښار په روزه سیمه کې د تیلو یو ټانک په نښه کړی وو. د یمن د اطلاعاتو وزیر مامر الاریانی ویلي چې په دې حمله کې مړه او ټپیان ملکیان دي. او د اروپایي پارلمان رئیس ډیوید ساسولی غوښتنه وکړه چې د لویدیز بالکان هیوادونو ته دی له دې اتحادیې سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړل سي. اروپایي اتحادیه له مونټینګرو او سربیا سره د پیوستون په اړه په خبرو بوخته ده. البانیا او مقدونیا د اروپایي ټولنې د غړیتوب رسمي کاندیدان دي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا کابل ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخ خلیل زاد او سره مل پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې چې د جون له څلورمې پیل کړی کابل د وهي او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته لاړ شي. د خبر پاڼې لمخ دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ای چارواکي هم پکې شامل دي. په کابل کې د افغانستان د دولت له چارواکو یو شمېر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د پلاوی ډار څرګند کړی چې متحدي ایالات د یو خپلواک بې پرې ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان چې د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې پکې خوندي شوي وي د ساتلو ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس سره په کتنه کې هم زلمی خلیل زاده او مل پلاوی ویل چې هغه وخت را رسیدلی چې دوړ لوري تاوتریخوالی کم او د سولې جدي او پایلې لرونکې خبرې پیل کړي. نور به له کابل له خپل خبریالو واورو.
جمهور ریاست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یو امریکایي پلاوي له سفر خبر ورکوي چې کابل ته رسېدلی دی. ارګوایي د پلاوي نن له جمهور رئیس غني او افغان چارواکو سره هم کتلي. جمهور ریاست په یو خپره کړې خبر باندې په لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سیاسي، ډیپلوماټیکو، امنیتي او دفاعي، بشري او د اقتصادي همکاریو په دوام بحث کړی دی. خبر پاڼه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو بین الوزارتي پلاوي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرستې ته په اشاره له افغان ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي قواوو او د بشر حقونو په برخه کې د امریکا حکومت پیغام هم جمهور رئیس ته سپارلی دی. در خبر پاڼه کې لیکل شوي جمهور رئیس غني سره په لیدنه کې د پلاوي ویلي متحده ایالات له یو خپلواک، بې پرې، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي څو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې ورته شي. افغان ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم زیات پلاوي سره کتلي دي. ملي مصالحې عالي شورا وایي په لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویلي د خپل مل پلاوي سره د سفر په اوږدو کې غواړي لګیا لابیلو افغان چارواکو همدا ډول د مدني ټولنو له استازو سره وګوري. هغه ویلي کابل ته په دې موخه راغلی دی څو د امریکا او افغانستان ترمنځ د نوي فصل او نویو اړیکو په باره کې خبرې کړي. خلیلزاد له قوله متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمنه ده او همدا ډول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به په مرسته دوام ورکړي. خیرزاد په دې لیدنه کې عبدالله عبدالله ته هم ویلي چې هیواد د افغانستان له ټولې په بشپړ ډول ملاتړ کوي او همدا ډول باید دواړه لوري یو نتیجه لرونکو مذاکراتو ته دوام ورکړي چې له مخې یې باید تاوتریخوالی راکم شي. حقوا د خلیلزاد سره په کتنه کې عبدالله عبدالله ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت سولې ته ژمن دی او جګړه حال لاره نه ده. هغه دا هم ویلي دي چې خلک د بې معنی جګړې قرباني دي او هیڅ لوری باید دا ډول غلط محاسبه ونه کړي چې له جګړې له لارې روان ستونزه حلېدلی شي. خلیلزاد کابل ته داسې مهال سفر کوي چې هلته په دوحه کې بیا د سولې مذاکرات د پایل لپاره هم حتی روان شوي دي. د دې هڅو په دوام باندې د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ریل میشو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ریبرالاین د افغانستان له مرچي پلاوي او طالب پلاوي سره کتلي دي. په دې کتنو کې د سولې له روانې پروسې په ملاتړ او یوې داسې هوکړه باندې خبرې شوې چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوی له پلاوي سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د سولې خبرې په دې پړاو کې باید په هغو مهمو مسایلو باندې خبرې وشي چې له مخې تاوتریخوالی پای ته رسېدلی شي او هغه داسې هوکړه ترلاسه شي چې له مخې ټول افغانان په هغه باندې رضا وي. د طالبانو له استازو سره هم په همدغه ټکو باندې بحث شوی دی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ملګرو ملتونو استازو سره په خبرو کې ژمنه ښودلې چې د سولې هر ډول مذاکرات ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې بیا په دوحه کې د سولې د نوي پړاو د پیل په اړه له هیلو سره سره دا بهیل نه دی پیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت دا هم وایي چې تمه ده سبا د دوی مرکزي پلاوي پاتې غړي هم دوحې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې هڅو کې د پاکستان د رول په موضوع کې تنقید وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې ویلي چې حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسي نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي. سمی یوسف زئی چې د افغانستان او پاکستان حالات له نږدې څاري وایي د افغانستان او هند په وړاندې د پاکستان ستراتیژي د پاکستان ملکی حکومتونه نه بلکې نورې ځواکمنې ادارې جوړوي. له ښاغلي یوسف زئی سره مې مخکې مرکه وکړه او په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد په ستراتیژي کې د بدلون نښه ده او که هغه یوازې تبلیغاتي بڼه لري؟
یقینا د افغانستان مسایل یو خطرناک حد ته رسیږي. په پاکستان کې ځینې زیرکې کړۍ یا ځینې سیاسیون هغه دا فکر کوي چې د افغانستان په مسایلو کې له حد نه زیاته مداخله پاکستان ته مشکلات زیږولی شي. خو زما په خیال د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه پخوا دا خبره کړې وه چې موږ دپاره د طالبانو استمارت بیا په افغاني شکل باندې د منلو وړ نه ده یا د طالبانو حکومت موږ ته د قابل قبول نه ده. یا عمران خان اوس دا خبره کوي چې هغه پخوانی د ستراتیژیک هم چې کومه خبره ده هغه پالیسي ده هغه نوره نه فالو کوو یا نه ورپسې ګرځو. وزه فکر نه کوم چې د افغانستان او هند په اړه د پاکستان پالیسی دی اشخاص یا دغه ډول مشران جوړوي، کوم څوک چې دغه پالیسی جوړوي هغه ډیر قوي قدرت ته په پاکستان کې او دغه ډول د افرادو حتی د صدر اعظم نظر چې د افغانستان په اړه شاید د پاکستان قوي استبلیشمنت یا د پاکستان هغه قوي پوځي ادارو سره په ټکر کې هم وي، خو بیا هم فکر نه کوم چې هغه دې عملي شي، ځکه چې تر دې وړاندې د نواز شریف حکومت او د زرداری حکومت هم کوشش وکړلو چې کله په دې پوه شو چې د افغانستان په اړه باندې زموږ پالیسي نقصانات لري، خو کله چې د جوړولو کوشش وکړو د دوی هغه واک او اختیار محدود شو. نو زه فکر کوم چې دا د صدر اعظم بیان یا د حتی د پوج د بشر بیان په یو شخصي کټګري کې راتللی شي، خو فکر نه کوم چې دا د پاکستان حکومت پالیسي وي.
که راشو دې ته چې د عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په تېرې بلې بهرنیو چارو وزارت هم عکس العمل نه دی څرګند کړی، آیا د افغانستان حکومت یا افغان چارواکي د پاکستان د ملکي حکومتونو د مشرانو څرګندونې جدي نه بولي؟ یعنی دوی د دې ټکي ته رسیدلي چې پالیسي نور کسان جوړوي؟
یقینا تر دې وړاندې چې کله د زرداری د پاکستان د خلکو د ګوند یو مشر د پاکستان رئیس جمهور هغه واضح الفاظو کې کرزي صاحب ته وویل چې د کومو ادارو په اړه چې تاسو موږ ته شکایتونه کوئ موږ د هغو په وړاندې بے وس یو. نو مطلب دا ده چې موږ تاسو سره همدردي لرو او ستاسو درد ته هم راته معلوم ده. د پاکستان سیاسي ګوندونه چې په حکومت کې راشي هغوی پوهیږي چې مشکل چیرته ده، خو متاسفانه د افغانستان په اړه او د هند په اړه د پاکستان پالیسي هغه مقتدره قوتونه جوړوي چې هغه د 1950 یا 60 کلونو نه چې کومه پالیسي جوړه کړې ده په هغه باندې روان دي، او متاسفانه هغه پالیسي داسې ده چې یا به دوی په افغانستان کې مداخلت کوي یا به داسې یو حکومت دوی لپاره قابل قبول وي لکه طالبان حکومت. نو زه فکر نه کوم چې افغان حکومت هم د دوی دا خبرې جدي واخلي، ځکه چې تر دې وړاندې چې کله د پاکستان د پوځ مشر افغانستان ته راغلی و له ولسمشر سره تودې خبرې وشوې او د هغه نه وروسته هغه دا خبره وکړه چې طالبان حکومت دوی لپاره قابل قبول نه ده، وروسته چې بیا وکتل شو دغه خبرې چې د کړې وي د دغه خبرو تسلسل او دغه په یو پالیسي چوکاټ کې اړولو ته بیا د پاکستان له طرفه جواب یا ریسپانس ډېر سوکا یا سلو یا بخي ور باندې خاموشي اختیار کړی شو. نو د دې عمل او افغان حکومت ته ډېر محتاط عمل کوي او فکر کوي چې د اشخاصو نظرونه تر څو چې د هغه پالیسي سازو ادارو چې د افغانستان پالیسي جوړوي چې مطلب یې فوج او استخبارات دي هغوی سره ورته نظر ونه لدی تر هغه پورې دغه خبري او دغه بیانونه ډېر د اهمیت وړ نه دي.
یوسف زای صاحب، کراشو د سولې موضوع ته د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا په سفر راوتلی، اوس په کابل کې دی او دغه یو شمېر نورو د سیمې هیوادونو ته به هم لاړ شي چې پاکستان احتمالا پکې شامل دی، اسلام آباد. د افغانستان د سولې پروسې هڅې اوس په سیمه ییزه کچه روانې دي چې یو اجماع رامنځته شي، پاکستان هم په دې برخه کې یو د مهم لوبغاړي په توګه ورته کتل کېږي. څه فکر کوئ چې آیا دغه د خلیلزاد هڅې او د پاکستان هغه سیاست چې تاسو مخکې وویل په داخل کې ځینې کړی غواړي چې وضعیت له کنټرول ونوزي او له دغه فرصت څخه دوی ګټه پورته کړي، آیا فکر کوي چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟
زما په خیال پاکستان لپاره اوس یو مشکل حالت ده. هغوی نه غواړي چې نړیوالې ټولنې سره په دې اساس وخت په ټکر کې واقع شي، له امریکا سره خوابدی شي. خو کابل طرف ته وګورو، د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې دوه عمده شرایط دي. هغه یو دا دی چې په اوله کې خو تاسو طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته راولئ چې د حکومت برخه شي، یو سیاسي پروسې برخه شي، او یقینا چې طالبان د دغه نه اوسه پورې مسلسل ډول انکار کوي. هغوی دا فکر کوي چې دا جګړه موږ له نظامي برو سره پای ته رسولی شو، او بل دا چې دوی د طالبانو خلاف اقدامات وکړي، او اوس د پاکستان حکومت په دې باور ده چې طالبان ډیر قوي شوي دي، او که دوی د افغان طالبانو پر خلاف د پاکستان په ځمکه کې اقدامات کوي یا د پاکستان د ځمکې وباسي، چون دوی په افغانستان کې ډېر واک اختیار لري، د افغانستان ډېرې سیمې په واک لري، د افغانستان سره د پاکستان 1300 کیلومتره سرحد کې به شاید 50 کیلومتره سرحد هم د افغان حکومت سره په کنټرول کې نه وي، زیاتره هغه سیمې طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د دې نه ډارېږي که په مقابل د طالبان د دوی په خلاف په درېږي ټي ټي پي سره لاس یو کړي یا د بلوچو علیحدګي غوښتونکو سره لاسونه یو ځای کړي، نو بیا پاکستان ته سردار جوړېدلی شي. نو فکر کوم چې پاکستان دپاره مشکل حالات دي، او داسې نه بریکي چې دوی د طالبانو پر خلاف په داسې اساس وخت چې طالبان په افغانستان کې ډېر وسیع او عریض ځمکې په لاس کې لري او نظامي لحاظ هم قوي دي، د هغوی خلاف اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې خلیجزاد او امریکا او د سیمې اجماع چې موږ خبره کوو د ډېر وخت نه دا خبره کېږي، خو عملا د دې کومه نتیجه موږ نه ده لیدلې او نه هم د سولې خبرې کوم یو جدي پړاو ته داخلې شوي دي. البته دواړه طرفونه په قطر کې پراته دي، طالبان له دې خاطره قطر خبرې دروازه نه بندوي چې بیا قطر دفتر اهمیت یا دفتر ور باندې بند نشي. افغان حکومت هم د دې لپاره خپل هیات کینولی ده چې څوک ورته ګوته ونه نیسي چې تاسو دې مذاکراتو له محله یا میزه فرار وکړو. خو عملا چې موږ ګورو د سولې خبرې کوم مثبت اړخته نه ځي او دواړه طرفونه د جنگ خبره کوي، دواړه طرفونه د جنگي تیاریانو باندې مصروف دي.
د افغانستان او پاکستان د چارو سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زیو کولای شي چې دا مرکه بیا هم واوري د ازادي راډیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او اوس مهال د ولایت په بیلابیلو نسبتا امن سیمو کې ژوند کوي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي او د کندوز ولایت شورا یو شمېر غړي وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړې او اند بازار تر څنډو پورې ورسولې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرم هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د دریمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځایه شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګه کړې ده. 45 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې میړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. چینیخال د امام صاحب د افروشان سیمې څخه بې ځایه شوی ده. هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل 12 لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکډه شوې ده.
وژه او تژه یم او در په دره یم، نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ور باندې واخلم. دوې کندې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسیږي یو څه را سره مرسته وکړئ چې وژه او تژه یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بې ځای شوي دي چې کورونه نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بې ځای اوانونه او دیسي توپونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف حبیبي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځایه شوو کورنیو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
تحت عوض مقام محترم ولایت تانستیم که 17 تیمی سری و شناسایی را تشکیل بتیم.
موگ در ولایت دلار خوانی پر اساس در سربه اول سیتیمون جور کری او عملا کار کوی چی تروس پوری 2,000 کورانی سروی شویدی. موگ پا چبان در 1,000 کورانی و مرستی بشلیدی او هر کورانی در 2,000 افغانی و پارزخت خوراکی توکی او در 6,000 افغانی و پارزخت غیر خوراکی توکی اخیستی او په پاتې بي ځای شو کورنۍ هم مرستي وشل کیږي.
د ځای وسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغې ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشرۍ کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په خپله لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. ټاکل شوی چې په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات د روانې جون میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د ایران پر دولتي تلویزیون د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ مناظرې 3 ساعته دوام وکړ. د جون په 13 نیټه به په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وسی. دا انتخابات داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي بحران په اړه اندېښنې سته. د ایران اقتصادي وضعیت وروسته له هغه خراب سو چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د ایران محافظه کار شورای نگهبان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره ل 600 کسانو څخه 8 کاندیدان تایید کړي چې 15 یې سخت محافظه کار او 2 اصلاح غوښتونکي دي. 15 سخت محافظه کار کاندیدانو د ولسمشر حسن روحانی پر اتکلنه دوره انتقاد وکړ او د مرکزی بانک له رئیس عبدالناصر همتی څخه وغوښتل چې د اقتصادي بحران مسؤلیت دی ومني. همتی له لویدیځ سره د ترنګل سویو اړیکو پړه پر محافظه کارانو واچوله او ویل چې د ایران اقتصادي وضعیت له همدې کبله خراب سو. د همدارس د محافظه کارو کاندیدانو پر اقتصادي طرحو انتقاد وکړ او ویل چې د مستقیمو مالی مرستو ژمنی د عملی کېدو وړ نه دي. د محافظه کار قضایی قوې مشر ابراهیم رئیسی چې د 2015 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې 80% رای ګټلې وې له اصلاح غوښتونکو سره مخامخ مخالفت ونه کړ او پر اقتصادي تمرکز وساته. رئیسی د کاندیدانو هغه خبرې رد کړې چې وایي د امریکایي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد خراب سو. د ویل دا داسې خبره ده لکه یو ګول کیپر چې 12 ګوله ووهي او بیا ووایي چې پرته له ما به د ګولونو شمیر ډیر شوای. د شورای نگهبان هغه پریکړې چې منځلاري کاندیدان یې تایید نکړل رئیسی ته لاره پرانیسته چې مهم کاندید وګڼل سي. حسن روحانی چې نسبی منځلاري دی او حکومت یې په 2015 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې په خبرو کې ګډون کړی و، دوه وارې د 4 کلونو لپاره د ولسمشرۍ دوره ترسره کړې او یو ځل بیا نسی کاندید کېدای. روحانی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې مهم طرح دی. د دې موافقې د بیا عملي کولو په خاطر خبرې د روان کال په اپریل میاشت کې په ویانا کې پیل شوې.
تاسو له پیغامونو
زه عبدالله د جلال آباد له ښار نه یم. د تېرو 3 کالونو راهیسې موږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د حافظالزامه د ښوونکو په صفت کار کوو. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د 2 ولسوالیو نه 3 ولسوالیو ته اجرا شوي دي. هغه د اجرا شوي ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. لگا یو کال رہے تھے تقریبا سے بودھ جم پاس امن کا ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام ہی لڑا کئی چترا تماشا کی گیا ہم نے کی گئی دا دولت نے مغفتہ ندا چپری آڑا منگ تا انہوائی را کیا منطق را دی جلے بری وہ سوالی تا منگا پدی منطق سارا ماشا کے جرا کے لگا پاتی نلو سولو سوالی تا منگا ورکو یا نا ورکو جو ہم لون سارا ریاست مقام ولایت مقام اندغا چی مشران جرگی دا طول ارگانوں کو تماس کی دی مکتوبون دارو دی دی چی بسن را شی تا منگا پا رسمی سوکار کی زان سارا نیس تا تا منگا سارا رسمی خون کے چونکہ تا تبری کالی سلور کالا تجربہ لگی او چی لگا بسن را غلی دی ریاست مقام نا ولایت مقام نا اندغا چی وزارت مقام نا بزن گا را رائی سی کریا تا جمعوری رسی دی لگی ایل اکونا چی دوی تا دوی انکاس ورگی او در دی پارا رئی جمعوری یو تخمینی پرمند صادر کی یاد ورغمه چې دی یو مسلمان سره هم هنګي وخی چې دا خون څنګه د رسمیت لپاره عملی جنب ورکړو. یو سلام په احترام
یو دا د بلمرغاد ولسوالۍ او خطر څو د وشکلي خدمت شي او موږ مالدارو ټول په غاړه کې د دې حکومت په غاړه کې د همکاري مرسته وکړو. موږ ټول د وشکلي د سختي او سپتي سره مخامخ یو. سلام
د زابل ولایت سم زنګور دی. نامی خواهش کش بعد دلتا مکتب چیورسی مشته دلتا مکتب نسته مجده زابل ده ولایت سخه دیلش داشتی و خواهد پراتوی نه دلتا مکتب نور ده پاره نسته بعد مکتب جوړ شي چې کله چې شي دې د مکتب نشته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمین مایه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر 4:00 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې اوستاسو د ورکو شو وایزانو د لټه دوه خبرونې مهیروي. خو اوس یو ځل بیا په مو کړې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه ته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید د سولې او اوربند لپاره تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. محمد انیف اتمر نن په هرات کې یو خبری کانفرنس ته دا خبره وکړه. د غور ولی وایي په شهرک ولسوالۍ کې د ملي اردو 9 سرتیري او تر 1300 ډیر وسلوال طالبان وژل سوي دي. د بلخ ولسوالۍ پر امنیت قومندانۍ موټر بم حمله مرګ ژوبله اړولې. د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ ویان وایي چې په پیښه کې دوه پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د بدغیس ولی وایي په اب کمری ولسوالۍ کې له وسلوال طالبانو سره په جګړه کې د ملي اردو یو محلي قومندان له خپلو دوو ملګرو سره وژل سوی دی. د پکتیا ولی وایي نن پر یوه سراچه ډوله موټر په چاودنه کې څلور ملکیان چې واده ته روان وو وژل سوي دي. عراق پوز وایي د هغې هوایي اډې پر فضا دوی بی پیلوټ الوتکې ویشتل سوي چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. میاشت مخکې هم پر دغه پوځي اډه په وسلو سنبالې بی پیلوټ الوتکې حمله کړې وه. د یمن حوثي اګنو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي عربستان په جنوب کې پر خمیس مشید پوځي اډې د بی پیلوټ الوتکې په واسطه حمله کړې ده. تر دې څو ساعته مخکې د حوثي اګنو د توغندي په یوه حمله کې ولس کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي وو. توغندۍ د معرب ښار پر وزه سیمه کې د تیلو پر یوه ټانک لګېدلی وو. د اروپایي پارلمان رئیس ډیوید ساتسولی غوښتنه وکړه چې د لویدیز بالکان هیوادونو ته دي له دې اتحادیې سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړل شي.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د تیکواندو فدراسیون د تیکواندو په اسیایي سیالیو کې د افغان ملي لوبډلې د ګډون لپاره د شمتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون رئیس نجیب الله سکندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تر راتلونکو لسو ورځو پورې په لبنان کې پیلېږي. د ښاغلي سکندری په خبره دمګړی افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره شمتوالی نیسي. د نوموړي په وینا په دغو سیالیو کې د افغان ملي لوبډلې ښځینه او نارینه لوبغاړي او دغه شان د لپاره تیکواندو لوبغاړي هم ګډون کوي. د تیکواندو آسیایي سیالۍ له هرو دوو کلونو وروسته ترسره کیږي چې د افغان چارواکو په وینا له دې وړاندې پکې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې درلودې. په بامیان ولایت کې د بدمنتوم سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دغه سیالۍ چې 500 ښځینه او نارینه لوبغاړو پکې ګډون کړی وو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او د بامیان ولایت د ورزش او بدني روزنې امنیت لخوا جوړې سوې وې. په دغو سیالیو کې په درې کټګوریو کې ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو ګډون کړی وو. په لوبو کې د ښځینه په برخه کې حمیدی علی زاده لومړی، مارینا منوری دویم او ارزو صدری دریم مقامونه خپل کړل. او د نارینه په برخه کې سلیمان اریا، واسق دانش او محمد رضا احمدی په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د کرکټ غوره لیګ شل اوریزي سیالۍ چې د کورونا له امله ځنډول سوي وي د درېم ځل لپاره یو ځل بیا وځنډول شوې. د پاکستان سوپر لیګ له لوري د خبرې سوي اعلامې له مخې ټاکل سوي و چې دغه سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه پیل شي خو بیا د جون 15 ته وځنډول شوې. او تازه یو ځل بیا نیټه ورکړل سوي چې د سیالۍ به د جون په 9 پیل شي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
دا آزادی راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان ولایت د علیشنګ له ولسوالۍ نه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې د جنګونو له امله دوی له خپلو سیمو بې ځای شوي، اوس نه ډوډۍ لري، نه اوبه لري او نه د ژوند نور سهولتونه. دوی له حکومت غواړي چې له دوی سره د غذایي موادو او داسې نورو مرسته وکړي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د راستنولو د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
نن مې خیال احمد یعلین د خدای حاکم پراتې وویل ډېره ګرمې ده چې هلته پراتې تاسو خبر خره دلته نه څوک کومه کې د اوبو مشکل شته، تشلابونه مشکل شته، د ماشومان چل وهي، مریضان شته. در راته وویل دې په مشکل سره دي، څوک کومک نه کوي، را سره
میدان
ارمل کاندرا کې دغه څنګه ټول ماجر پاتې یو ځل چې زه ځان وایم خو هم خنه ده اوس هم جنگ روان ده لښنګ نه پراته دي ګورنه اوس چې لا نن جنگ روان ده لنجار کې څخه نن کولای شي دا درو خبره نه ده چې موږ تاسو درو وایي په منځ کې اوس چې لا نن جنگ روان ده کورونا مرانسوي دي او موږ وروره خالي د څر صادرونه راخي شي سیاست ورته موږ هم د خدمت لري نور د شي نه چې موږ اعلان جواز کوي ما شو ما سبا غوند یو ورته
دغه ستونز مو د لغمان ولایت لوالی یا نورو چارواکو سره شریکه کړي.
موږ ورور عریضې کړي، موږ ته څوک نه دي راغلي، نه څوک ماجر نه ریاست والا څوک نه دي راغلي. هغه خچسان تر ما د کومک وایي چې هغې واسطې وړی موږ واسطه نه لرو، نو څوک پېژنو؟ موږ ته پېښي څوک پوښتنه هم نه کېږي چې څوک یې څوک نه یې.
څو ورځې کېږي چې دلته بې ځای شوی؟
تقریبا دغه ځای لسمه یولسمه ورځ ده چې پراته دي. خلک اوس هم را روان دي، اوس هم جنګونه دي. ماشومان د تندې مړ دي، لولګې مړ دي، کومات نشته ده، سیاسره دي، مریضان شته ده. وزارت ماجرین بچې چې موږ سره مستقل کومک وشي شي دی هغه سره شي واسطه واسطه بازي ونه شي روه شي هلته موږ ته یو نه ولتي اداره کومات نه ماجرین او هغه کومک شي موږ سره دومره پیسې نشته چې موږ کور نیسي او نه د کور وخت لرو. هغه خلکو ته ورکوي واسطې والا وړم ورکې وړي ورکې امن کښې څوک شی نه راځي. والي ته موږ همداسې والي مو راته وویل سوال هم راځي هغه چې کور ونیسو. زه کور نه شم نیولی، زه کور وسه لرم. تاسو ته چېرې چې کور نه راځي وي دي، ساده ته راوته یم. زه کور وسه له کومه کوه چې زه کور ونیسو. خیمو لاندې ژوند کوو، خیمو لاندې مار سالونه مو ورکړي دي. وروره څه ګرمي ده، ما ته چېرې درې سالونه نیسي دي، هغه پلاستیکونه هم ګنډلي دي، هغه مو ورکړي دي. زه خیمه لرو، صابر مو جوړ کړي دي، سیمنټ بوټي هم ګنډلي دي، کنه هغه مو ورکړي دي. نور څه شی نشته ده، درې درې نیم زره خیمو نه زیات دي.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د راستنولو د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړې ده. انصاری صاحب، ستونزه به مو اورېدلې وي، په دې سه کې ستاسې نظر غواړو.
په لغمان ولایت کې د جګړې او د نامې له کبله شاوخوا 2500 کورنۍ بې ځایه شوې چې په بېلابېلو او مختلفو محلاتو کې دوی ژوند کوي او کډوالو چارو وزارت په دغه برخه کې تر اوسه توانېدلی دي چې 1500 کورنیو ته کومکونه ورسوي او پس له سروې نه دغه کومکونه انتقال شوي دي چې دا پروسه اوس هم جریان لري. د شفافیت په هکله باید ووایم چې په هر ولایت کې کمیټه د حالت اضطرار ده چې خپله والي صاحب د ولایت هم مسؤلیت لري په دغه برخه کې او مختلف ادارات شریک ده او موږ هم کوشش کوو چې خپل توانمندي په اساس هغه کورنۍ ته چې اړتیا لري او نیازمند ده باید کومکونه انتقال کړو. او کم کورنۍ چې پاتې کېږي زموږ هماهنګي مرستندوی موثر سره هم ده چې هغوی دلته خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په تېر کلونو کې موږ شاهد یو چې مرستندوی موثر موږ سره ډېر همکاري کړې دي او اوس هم تاکید مو دا دی چې ځکه موږ بېجای شوي هېوادوال په اکثریت ولایاتو کې لرو، دوی مستحق هم ده او تقاضا هم لري. یوازې د افغانستان حکومت او مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د افغانستان یو اداره ده، د افغانستان د حکومت یو اداره ده، نشي کولی چې ټول بې ځایه شویو ته کومکونه ورسوي. لهذا زموږ اړتیا ده، زموږ ضرورت ده او زموږ نیاز ده چې باید مرستندوی موسسات هم موږ سره په څنګه ودرېږي او په دغه برخه کې مرسته زموږ تلاش دا دی چې باید کومکونه چې موږ انتقالوو باید د شفافیت په پام کې ونیول شي، یعنی د شفاف په توګه باید هغه کورنۍ ته ورسېږي چې هغوی زیانمن شوي دي. او په دغه برخه کې موږ یو اقدام کړی دی چې موږ نور هیچ چا ته د نمایندې په حیث، د ملک د قاضي په حیث یا د وکیل د ګذر په حیث موږ کومکونه دغه کسانو ته نه ورکوو. مستحق کورنۍ هغه کورنۍ دی چې نوې بېځایه شوي دي، هغوی متضرر ده، ابتدا سروي ترسره کېږي او بیا وروسته مشخص کېږي چې دغه کورنۍ اړتیا لري، موږ ورته کومک ورکوو. ځکه مستقیما یعنی موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورکو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان له ولایت نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د جنګونو له امله له خپلو سیمو بې ځای شوي، اوس نه ډوډۍ لري، نه اوبه لري او نه د ژوند نورې اسانتیاوې. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د راستنولو د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. هغه وویل چې ټول بې ځای شوي په پلان کې دي او کله چې د دوی سروې بشپړه شوه هر ډول مرستې به ورورسېږي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلام. تر هر څه مخکې تاسو ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند غوښتنه کوم او په همدې هیله تاسو د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو خبرونه پیلوو چې ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی. خوښم چې تاسو د خوا د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې موږ ته ګڼ شمېر پیغامونه را رسیږي او لکه څرنګه چې همیشه مو دا خبره کړې ده، کوشش کوو چې تاسو ټولو دوستانو پیغامونه په نوبت سره خبره کړو. کله کله دغه پیغامونو شمیر زیات وي چې دا یو پروګرام د حوصلې څخه وتلی وي، نو تاسو تشویش مه کوئ. ستاسو پیغامونه هرومرو په راتلونکو خبرونو کې د خبرېدلو چانس ترلاسه کوي، په شرط دې چې کوم تخنیکی ستونزه یا نورې نیمګړتیاوي ونه لري. نو راځي چې د تل په شان لومړی د پیدا شوو عزیزانو په حق له ستاسو را رسیدلي پیغامونه واورو.
نوم خیل الرحمن دعوت د هلمند نه سره دا پیغام شریکوم چې ته مونږ یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی د هر مسلمان بوري یا په اړه معلومات نو زموږ سره د جاتی د مخه دوه شمیرو اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 3 9 3 4. او بل شمیره ده 0 9 3 2 4. یو ځل بیا وایم 0 9 3 4. فیلمن ورایا رحمان بابا وکلی.
السلام علیکم، زه روحید زیراکم د هلمند ولایت تخصص سره دغه پیغام شریکوم. د هلمند ولایت د ندالی د شاول په سیمه کې زموږ ملګرو یو ماشوم موندلی دی چې دغه ماشوم تقریبا 9 9 8 کاله عمر لري. د پر دغه شاوخوا عمر لري چې دغه ماشوم سور رنګ لري، رنګ یې سور رقم لري، سپین نسو ورته ویلی. نو دغه ماشوم چې خپل د پلار نوم عبدالحادي معرفي کوي، نو دا ماشوم موږ سره راسره دی چې زموږ ملګرو په ندالی کې موندلی دی، خو اوس فعلا موږ سره د مرکز د شکرګیا د ښار کې وجود لري. نو هر مسلمان ورور کولی شي چې د اړیکې پر دغه شمېرې زما سره تماس ونیسي. تماس شمېره ده 0 2 9 3 3 0 0 2 2 9 3 3 0. مننه کوم په دې هیله چې نور پیغام نشر شي تر څو د ماشوم زیات تر زیاته خپل کورنۍ ته په لاس ورکړو. خو هجرا مرکز ورکړه درنښت د ازادي راډیو. کلام علی کې چې له در سره وصله ابراهیمان ایدرې د هلمند ولایت مرکز د شګرګا څخه سره دا پیغام شریکوم. ما چې یو تن ماشوم نوم یې ادریس دی، د پلار نوم یې عبدالغفار دی. د هلمند ولایت مرکز د شګرګا کې موږ موندلی دی دا
کوچنی ماشوم چې تورې جامې بدن دي او ویښتان یې هم کوچنی دي. دوی وایي چې زما د پلار نوم غفار دی د ده په وینا. نو دا کوچنی ماشوم چې جامې ډېر زړې اغوستي دي او په پښه باندې چمپل د کندارۍ چوټې موږ ورته وایي چې دغه په پښه دي. نو دغه ماشوم که دار ورور مسلمان دی کولی شي چې زما سره په دغه شمېرې ګډون وکړي. 0102233 ځلې بیا هم تکراروم 0102233 دغه کسان څخه ډېره هیله ده چې دغه ماشوم د هغوی نه وي هغوی ناکه زنګ وي. د هغو څه معذرت غواړم هیله ده چې دوی ما ته زنګ ونه وي. او د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. ته احترام سلامونه نیکي هیله اکثر بلان دی ما کابل نه دغلتا د ګلزری په سیمه کې یو ماشوم دی او منګ پیدا کړی دی او دا لهجه چې دا داسې هلمندې او کندهارۍ لهجه کوي. نو ماشوم امیالله نومېږي د پلار نوم یې صدیق دی او که دار چا د کورنۍ وي دغه سور دوه درې ورځې کېږي چې همدلته مخکې بدلې کې خو راغلی زمونږ سره دی. نو که دار چا ماشوم وي دار چا کوچنی وي مونږ همدغه ته یو نو دغه شمېرې ورته رانو په دغه را سره اړیکه ټینګه کړي او خپل ماشوم ته راځي. ماشوم خفه دی او په دې هله چې دا پیغام یې نه چیر شي کورنۍ دا پیغام واوري. نو ټلیفونو کې ټلیفون شمېرې د 0 1 1 1 4 5 4 5 5 یو کې وایم 0 1 1 1 4 8 5 4 5 0 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 و سواوی پینه سوونه نه یو یو کی وای ما صفر و ات دری و و و یزه نه نه نو پدی هله دا پیغام منه چرشی او دا کوشنه د خپل کورنۍ ترلاسه کی ازادي رنه ډیر منه دا پیغام منه چرشی خو به وای
سلامونه اونی کی هلی روخان چې تا ته او سوق چې اوري زمون جو ملګری دی چې ماشومه جلال آباد کې پیدا کړی دا غي بل پیغام خور شو او سوق پیدا شوی نه دي جام ویل کوم دا ماشومه تنگ ده زما پیغام سوق اوري یا د دې سوق پهلوان یو یا سوق پیژنې نو دا پیغام ورته پریږم چې دا ماشومه په سر راشي او دا ډیر زیات تنگ ده فاطمه بیبي او زما شمیرې دا دینو په دیلاند شمیرو موږ سره اړیکه ونیسې شمیره زما دا 0 8 2 5 5 9 9 0 شمیره بیا وایم 0 8 2 2 5 5 9 9 0 روشان سے ستاسو نه ډیره مننه چې زموږ پیغام خپروي او د خلکو په خدمت کې یاست تر بیا خو وختونه او خوشی دې سلام ومن
گران اوریدونکو دا و د هغو دوستانو پیغامونه چې تاسو د زین پیدا سو دوستانو او خپلوانو په حق له معلومات راکوه اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپل ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي
زه سردار علی ماکما د مرکز لشکرګاه شهر نه ما یو ملګری دی چې د اطلاع کا زیدی نیمتلان میږي دغه درې میاشتې ورک شوی دی نو اتره کاري معلومات لري نو ما د دې په دغه شمېرې زنګ وي 0 0 4 2 5 1 2 2 یو ځل بیا 0 0 4 2 5 1 2 2
بلے السلام علیکم ابو زبل ولایت سے مجھے ولی خلیفہ خائف نے بولا میں یوں ہمارا دارخان میری تقریبا ماتا علی کی لکور زخنا در کسے گا تو بخوا دارخان ما جاور یا دارخان نور الگریز ما جاور یا دارخان پات نور مسنا نام دل نو وفری نو مسل معلومات را کہ اپ پرش مرے بہ مست زنگ ہوئی تے پر اویا درسلش درجیر اتس اتس تر دے ٹیلیفون اس میرے ہے دل بیا تے پر اویا سلور در دوی فاودری گیش حتی ساوش پوش پیتم ار مسلمان که برخان پتل معلومات لری نو دی اسلامی هم دوی به مختی مرس معلومات را کی او کتنشوش میره دی مرس زنگ را و اختل از ویزای ترلاسه کی دارو خان دا محمد خان اکا زیره دا کاسم اکا لپیره دا شموزو و لسواله دا جنگیز که دیوچیتون که دا خبی کنون
سلام علیکم
زه همت یم ما د ماما زید د غسدین از نکیب نومی ورکسایدین د تزیش کال عمر لری کان مسلمان ور په دغه معلومات نو په دغه شنه د زنګ د څه پر وسه لور دوا کاج وا یو با دوا یو زل بیا څه پر وسه په تلور دوا کاج وا یو دوا دوا اله د نن چې دا پیغام نه تسلا
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد کریم حکیار ما د کندهار ولایت څخه زما یو ملګری د سبکلاپ نامه باندې نیمیز نیش تکلری دی تقریبا 100 کیل د درکې کچیر دی زما ځخ په خپل اوریا کال نو خلق معلومات ولې د مصر دی پر سپر وڅاو شپږ دی سپنځاویا ناتیا شمیره دی ګډونه فروي کې شمیره یو زده دی دا نو مصر و سپر سپر درې کار و پنځه اته نه قوه سلام دفتر تمام
السلام علیکم ز عزیز الله د ببرک ثانی نه عدالت یو ماشوم رخصه وای دا چې نوم یې عبد الله دا عبد الخالق زول دا کچا ته پاتې نو مهرباني دی کی به دې سمرا دې موږ ته زنګ وکي چې پر وسه واوی اته سوالاس 29 22 و سلام
السلام علیکم زهرون دنه یو حال ولایت نه درڅرګه کیږم ما د افغانستان دی دولت نه دا پایښت چې د ورکو دوستانو لپاره دی او د سر کولا چا پیدا کول عمل ته وړي کچانه ورکشي هم الوی سبکې نمونه چې دا سي هغه باندې تاسو مننه ورکړه السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ما وروګه یاره نظر څنګه مې نو ترا دی له د ګلستان تر څنګه ما شنو لې دې چې دا څلور کال کې جوړ کړی موږ ما کې مسته کار چې ما مت وې په یو لک باندې نام لري خو دا مشوره به دې شوري د ماته زنګ وي چې پر وخت چې پر شپه بنځم دې نو له څو تر یو شته دا مشوره به چې پر وخت چې پر شپه نو له څو تر یو بنځم السلام
السلام علیکم زه کوم ښه خبرې کوم چې پاکستان د جمهوریت نه زمونږ ترور دی دا پټ کې ورکړی دی او بدخشان کې چالي دی دا صاف او کمزور دی چې نشته کیږي او موږ کې ډیر خلک کوم چې ډیر پوه شي کنه د پنځه کله کې دی کنه چې دا ورک د مور کې نه قرار ده که اکثر سره پته یې نه راځي دا چې بغیر نمبر کې ځان کوی صفر 255 یو سره یو نه وی یو سره یو شپږ نه وی صفر 233 نو شپږ اویا
السلام علیکم ما یو ملګری دی چې د بازار کار دی امیر محمد نومیږي نو کار مسلمان ور پیدا کړی نو په دغه شمیرې دې ما ته زنګ وو چې پر وه چې پر تلور و شپږ و یو و دوا سلام شمیره چې پر وه و تلویش و څو دویش
نسو دوچا والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زری حمزا محمدی د مرکز نشدان او وسلیم از ما یو ګران ملګری دی چې ایسان میزی او د پښتون څنګه کاځي دی د کندهار په لارې سړي اوسه چې بډا کړه چې نه د تاسو په جنګو کې کارم سمحو ته راکړي دي دا شمنه دې ما سره علی کوم چې څه پر وې څه پر څلو بیا د واش پر و یو دو دو بیا د بیسیش مېرې د بیا وامه چې پر وې چې پر څلور دوا شپږ وې نو دوا
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د تر وصل محمد خو ترمنی د مرکز شګه شهر مې اړې کني ولې ده ما یو ملګری دی چې شکولا په نامه باندې دی اسلام لاس دی د مرکز مشترکه شهر وسیدونکو دی که هر مسلمان ورته دغه اړه معلومات دې مې خبرنی لمخې دې ما ته دغه نمبر باندې زنګ وي زما سلام شمیره ده چې پر وې څلور نه څلور شپږ څلور درې درې څلور او بل دې شمیره ده چې پر وې صفر پنځه درې پنځه صفر څلور شپږ څلور یو ځل بیا هم دې شمیره وتاوم صفر وې صفر پنځه درې پنځه صفر څلور شپږ څلور
السلام علیکم زموږ یو زنانه پرون ماپشین پر درې بجې باندې ورکه ده د سالو کارې سره وتلې ده دا راغلې ده د ذاکر شریف و سیمته که هر چالی دلی وی ذاکر شریف جامع تجی راولی یا دی سالو کاری سراولی نومی نازو ده او د پلار نومی حجی محمد دی او د اکا گانو د دو اکا گانو مینه دیو ده خال محمد دی د بل ده بخت محمد دی د میړه نوم سوی چې نکیب دی او از ده چونیا چادری پر سر ده زرغونه رکم کالی دی او تلیفون شمیره بانی سپر اویا تلویش شپیته دو زوا اته نوی و سلام.
ہلو السلام علیکم جب محمد ابوت لکندار ولایت ڈنگلوس والی نا پیغام دا پیش دما میں دو زمان دی برکتی یو شمامون دی میگی دی شلو کالو دی یو یسان اللہ نی میگی دی پیزو کالو دی ار مسلمان دور چی پتہ غاڑا بلی عمال باس دلی یا چا سری یا چا لی دلی برو رما تی دی پتہ غشمارا بلی زنگوی چی پرازیا چلور دیس شپوک بیست چلور سوا در پیندوز شمارا یه باره بیاد استوان چی پرازیا چلور دیس شپوک بیست چلور سوا در پیندوز شمامون چی دادی شلو کالو دی جگ نره علاق دی لوی نشانی داغ داده مخی غاشونه کاجو واجه دی ایسان اللہ سی دادی پیندو کالو دی دای ومن یا سسی لکورو و تلی دی نه درک دی ایچ درکی نمالومی گیار مسلمان دور چی معلومات پی لری پا دغو شماریو دی زنگرتوی دی ما کور پا کاسم پلی بینگ رسوالی و خدای پامان سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغای گول د فراد ولایت د بلابلک دول سالی استر پاڑی کی کیما مجو د امزوی تقریبا ادوات بنم کار کی چن من خنا در قصې دی د المند ولایت د برشت ول سالی دی د کنجاک بسنی د منیر پنامه د شل کال عمر لري د سفر تسترجی دی نور د پاڑ چار مومن مسلمان او معلومات لري د خپل د مزه غاوری پدا کشمیر جن میں سرواری کا ون جسے پر وہ سے پر آت دوار چلو دوار وہ دری یہ اشمیرا اگر بیا تکرار ہوں سے پر وہ سے پر آت دوار چلو دوار وہ دری یہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
درنو اوریدونکو په همدې ورسی پیغام سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم ټلیفون وکړي او د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره د دغه پیغام په پای کې تاسو ته اعلانوم. تر بل خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. خدای په امان.
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000242 2 1 1 2 4 1 1 5.
در څه خطلم در تمی وانا قتل وا مې بخا در څه خطلم در تمی وانا قتل وا مې بخا نشم در تمی دیر و جڑلوا میں باکا غگ دینشم در تمی دیر و جڑلوا میں باکا ستا
د جنو ټکو د اظهار د فارج بنستا د جنو ټکو د اظهار د فارج بنستا چه په کې دل ما درته و نه وګل و مې بخښه